عملیات روان دي چې د چارواکو په خبره د داعش ډلې خطي ورمات کړي او افغان ځواکونو پرمختګ کړي. په دې اړه نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواره دروري.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. ولسوال وایي تیره شپه ځانګړي ځواکونه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی سیمې ته ورسېدل او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یې پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل. نوموړی وایي د تیرې شپې بریدونو سره د داعش ډلې ختمات شوی او افغان ځواکونو مخته کړی دی.
په جنجال څنګه کې اوس جنگ روان دی. دا اوس دا خاورې دا د تیارو انداخ دی. یو جسد هم دستي لاسته کړی دی او په کندرو کې یو جنجال څنګه کې په نرګوس کې نرګوسي طرف ته زمونږ دا سرونه ټول زمونږ د کومنډو په لاس کې ختم مات کړی دی. یو دا شکا دستي د منځه تللې ده سره د پنځو شپږو کسانو د هغو چې دا پنځه شپږ کسان سره د راکټ او د څو
ولسوال وایي هغه سیمې چې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي په هغو ځایونو کې امنیتي پوستې فعاله کړي. دی وایي تر اوسه یې څلور امنیتي پوستې فعاله کړي او پر دوو نورو پوستو کار روان دی.
زمونږ پوستې څلور پوستې فعاله شوې، پنځمه پوسته باندې کار روان دی چې پنځمه خلاصه شوه. په شډل په سیمه کې بیا په شپږمه اوس په شډل په سیمه کې د پندولا هغې طرف ته یو پوسته باندې اوس کار شروع کېږي.
د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره کله چې سیمه افغان ځواکونو له وسلوالو پاکه کړه، وروسته به خپله د سیمې خلک له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د خپلې خاورې ساتنه کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. د لوګر امنیتي چارواکي چې د دې ولایت ډېرې مځکې غصب شوې او په دې کې د ولسی جرګې د استاد اکبر ستانکزینو هم یاد کړي چې دوی وایي ډېر غصب کړي او په قاچاق کې لاس لري. نور حل سیمې زموږ همکار دا وتپان راکی.
د لوګر امنیتی چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې د غصب شویو ځمکو دره ګرځول او د ځمکو د غصبېدو مخنیوي کړی او هم یې په لوګر کې د کرومیټ د ډبرو د کاچاک مخه ډب کړی ده. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې په زیات اندازه ځمکه غصب شوی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د 15 غنی پرمان پر اساس بیرته د ګرځولو کار پیل کړی دی.
نن دوامه دریم ورځ چې عملاً کار شروع دی. د غصبینو دیوالونه مور ونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي، سپکې به وایي، سپورې به وایي، مظاهره به کوي. موږ اسناد غوښتي دي. هغه مځکې چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هېڅ وجه نور چا ته اجازه نه ورکوو. او د دغه 15 ګڼې فرمان د تطبیق دپاره موږ شپه ورځ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو.
نوموړی دا هم وایي چې دا لړۍ به دوام ولري او دوی به غصب شوې ځمکې له ټولو هغو کسانو څخه وګرځوي چې یا زورور یادیږي او یا عادي کسان دي. د ده په خبره په لوګر کې د ځمکو د غصب نه مهمه خبره دا هم وه چې د کرومیټ ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېدل او وکیلانو په دې کې لاس لاره. اوس یې په خبره کاملا د حکومت تر څار واک لاندې دي او مخه یې نیول شوې.
لوګر یو ډېر غني ولایت دی د معدنونو د لحاظ څخه. مخکې زما تر راتګه یو سلسله تحرکات او کیندنې شروع وې د کرومیکو د انتقال په هکله، چې خوشبختانه ما د هغه لپاره تدابیر ونیول. د کرومیک د ډبرو کان مې تر خپل ولکې لاندې ونیوي.
مل پاسوال احمدي د ځمکو په دې غصب او کرومیټ ډبرو په کاچاک کې د لوګر یو شمېر وکیلان هم په لاس لرلو تورن کړل او څرګند یې کړه چې د دې کاچاک د مخنیوي او ځمکو راګرځولو په پروسه کې وکیلان په دوی پسې سپکې سپورې هم وایي او مشخصا یې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانکزی یاد کړ او ویل
اکبر ستانکزی شخصا یې په صفته نماینده د خلکو نه پیژنم، بلکې د یو غاصب د یو د مځکو د غاصب د کرومیک د ډبرو د انتقال مسؤول او د قاچاقبرانو د حفاظت او د هغو د حمایت د مشر په صفت پیژنم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې یاد وکیل او ځینې خلک چې مظاهرې کوي دا یې مدني حق دی، خو دوی د ولسمشر د فرمان پر اساس د ټولو غصب شویو ځمکو د راګرځولو او غیر قانوني کارونو مخه نیسي. احمدي په دې خبري ناسته کې د ولسي جرګې د وکیل ستانکزي له لورې پر ده لګېدلي تورونه بې بنیاده وګڼل او ویې ویل چې د ولسي جرګې اداري هیئت او کورنیو چارو وزارت د یاد ولایت ته یو هیئت واستوي او دا دې معلومه کړي چې رښتیانۍ خبره څه ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي اکبر ستانکزي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته په ده لګېدلي تورونه چې ځمکه غصب کړې او قاچاق کې لاس لري بې بنیاده وګڼل او زیاته یې کړه.
باید دغه څوک زموږ په نیدا کې دوی د یو اسناد را پیدا کړي چې دغه ځمکه موږ غصب کړې ده. دا پردي ځمکو ته کامرې نیسي او پردي ځمکې ورکې ستانکزي غصب کړي دي. که چا دا ویلی نه چا دیوالي د ستانکزي ته او یو سند یې را وویسته، ځکه دوی خو اوس خالي دي، موږ رنګ نه پدې سترخه زموږ خوله چوک کړي. خو نن تیرو حکومت کې چارواکو کار کاوه،
نوموړي دا هم وویل چې دی د لوګر د خلکو د حقونو مدافع دی او له هر چارواکي سره یې د لوګر د خلکو د ستونزو پر سر جنجالونه راولاړیږي. د لوګر د غصب شویو ځمکو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې د چارو کتونکو په خبره په ټول هیواد کې وکیلان، چارواکي، سیمه ییز زورواکي په یوه او بله بهانه حکومتي ځمکې غصبوي. داود تپان، ازادۍ راډیو، لوګر.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څیړلو لپاره د حقیقت موندنې هیئت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به په دې اړه خپل ریپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د دې هیئت مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل فاروق وردګ د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد یو لړ موارد موندلې. خان محمد سین دی په اړه ریپورټ لري.
دا چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد لومړی درجه مسؤل کوم چارواکی دی په نږدې راتلونکي کې به څرګند شي. د پوهنې په وزارت کې د فساد د ارزیابۍ لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي چې په دې اړه د دوی ارزیابي بشپړېدو ته نږدې ده. د دې پلاوی مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاروق وردګ د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد ځینې موارد موندلي دي.
گزارش ما زیاد کوشش میکنیم که در همه هفته آینده
موږ زیاته هڅه کوو چې خپل راپور په راتلونکي اونۍ کې جمهور رئیس ته وړاندې کړو او پر موضوع ورسره خبرې وکړو.
ښاغلي ویسا وویل داسې موارد یې ترلاسه کړي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې له دولسمو ټولګیو څخه څوک نه دي فارغ شوي او سربیره پر دې ځینې پروژې څېړلې چې چارې په شفافه توګه عملي شوي نه دي. بلخوا سموده وړاندې د پوهنې نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي چې په ځینو ځایونو کې د سلګونو ښوونځیو د ښوونکو له تنخواګانو د ورکړې له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. بلخي دا هم ویلي چې د پوهنې وزارت پخوانیو چارواکو په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر ښوونځي فعال ښودلي، حال دا چې په دې سیمو کې ښوونځي تړلي وو او په نامه یې میلیونونه ډالره خوړل شوي دي. د پوهنې وزارت نویو چارواکو دا ښوونځي د خیالي ښوونځیو په نامه یاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یاد امریکا د متحدو ایالاتو خاص مفتش د پوهنې په وزارت کې د لسګونو میلیونونو ډالرو پر اختلاس اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس په پوهنې وزارت کې د فساد د بررسۍ لپاره یو کمیسیون وګماره چې د روان کال د اسد په میاشت کې څېړنې پیل کړې دي. د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره هیله ښیي چې د پوهنې په وزارت کې روانه څېړنه عملي نتیجه ورکړي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
امیدوار استیم که هر چی زودتر خاتمه پیدا بکنه.
هیله ده چې دا څېړنه ژر تر ژره بشپړه سي، ځکه چې خلک تر ډیره حده د دې مسلې حقیقت ته په تمه دي. خلک غواړي چې پوهیږي عدالت په دې برخه کې کومه پریکړه کوي.
په دې حق له سمو د وړاندې د پوهنې وزارت پخوانی وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته ویلي چې حاضر دی په دې وزارت کې د فساد د موجودیت د هر ادعا په وړاندې ځواب ورکړي. دا چې د پوهنې وزارت لپاره د حقیقت موندنې د پلاوي په اړه به جمهور رئیس څه اقدام وکړي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال له څو هغه ځوان افغانانو سره خبرې کړي چې د امنیت د خرابوالي او بیکاری له امله د اروپایي هیوادونو د خطرناک غیر قانوني سفر ملاوي تړلي. د دې ریپورت جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد فهیم نولس کلن دی او په کابل کې اوسی. دی دوه انتخاب لري، یو دا چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پوهنتون ته ولاړ سي، او دوهم دا چې له قاچاقبر سره اروپا ته وتښتي. محمد فهیم دوهم انتخاب غوره کړی او په 15,600 ډالرو یې د ترکیه ویزه اخیستي، څو له هغه ځایه په قاچاقي ډول د سمندر له لارې ځان اروپایي اتحادیه ته ورسوي. د محمد فهیم وروستی منزل فنلند دی، او اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دلته هر بل ورځ انتحاري حملې دي. سهار چې څوک له کوره ووځي دا امید نه لري چې بیرته به مازدیګر خپل کور ته سلامت ستنېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال اروپا ته د غیر قانوني افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. تر سوریه وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې اروپا ته غیر قانوني سفر کوي. سره لدی چې په تیرو 400 کلونو کې نړیوالو میلیونونه ډالر په افغانستان کې ولګول څو، دا هیواد له اقتصادي او امنیتي اړخه په خپل پښو ودرېږي، خو ډېر افغانان داسې ګڼي چې په جګړه کې بند پاتې دي او د راتلونکي لپاره د امید هیڅ رک نه لیدل کېږي. هغه افغانان چې د قاچاقبرانو په مرسته اروپایي هیوادونو ته ځي د منځنۍ طبقې خلک دي چې نسبي زده کړې لري او اقتصادي وضعیت یې ښه دی. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره مهم رول لوبولی شي. خو محمد فهیم اسوسییټډ پرس ته ویلي خلک نا امید سوي دي. هغه کسان چې تحصیل یې کړی او حتی کارونه لري فکر نه کوي چې افغانستان جوړیږي. دا هیواد نه جوړیږي نو دلته پاتې کېدل د خپل ژوند ضایع کول دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې هیواد کې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه شوې ده. دا کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر ویلي لشته لږه 140,000 کسان سږکال له افغانستانه تښتېدلي او شاید روان کال تر پایه دا شمېر 160,000 ته لوړ سي. د شکیب مصدق په نوم یو بل افغان چې لشته لږه 15 کاله مخکې جرمني ته تښتېدلی، اسوسییټډ پرس ویلي چې خراب امنیت او په حکومت کې موجود پراخ اداري فساد، غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او ټولنیزو محدودیتونو خلک تېښتې ته مجبور کړي دي. مصدق ویلي ما به د افغانستان د آبادۍ لپاره په هر خطر کې ژوند ته ادامه ورکړی وای، خو زما لپاره دا د منلو وړ نه ده چې زما اولاد هم به سرنوشت شي. ما نشو کولای چې خپلې لور ته تهدید قبول کړم، او زما لور په جرمني کې هغه ژوند لري چې ما په ماشومتوب کې نه درلود. مصدق ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ټول هغه پرمختګونه چې د بیان د ازادۍ، د فرهنګي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره شوي وو د له منځه تللو په حال کې دي. شکیب مصدق اسوسییټډ پرس ویلي سموږ هغه رهبران چې د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره د هیواد د جګړې په ډګر بدل کړي، د هغو خلکو په اړه فکر نه کوي چې د هیواد آبادولای سي. نو موږ ته هم په دې هیواد کې پاتې کېدل نه دي پکار.
د پکتیا مرکز ګردیز خار د پاکوالي لپاره د خلکو په شخصي لګښتي و پروژه پیل شو چې د خار د 40,000 متر پیاده روونو به د خار له نقشې سره سم خکولي کیږي او ځینې ځایونه به خاروالي جوړوي چې په دې سره به د خار پاکوالي ته ځانګړی پام وشي. له سیمې د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا ولایتي چارواکو د دې ولایت د نور پرمختیاي چارو ترڅنګ د ګردیز خاریانو په مرسته د دې خار د ښکلا لپاره د موزایک کاری او پیادرونو د پختن کار پیل کړ. د دغه پروګرام د پرانیستي پرمال پکتیا والی نصرت ارسلا وویل د دې هیواد په آبادۍ کې د حکومتي چارواکو د رول څو چند ولس رول مهم دی، او دوی باید د خپلو سیمو او ښارونو د آبادۍ لپاره کار وکړي. ارسلا له ښاریانو د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې د ګردیز خار اوسیدونکي مجبور دي چې د خپل ښار د ښکلا او منظم کېدو لپاره له حکومت سره همغږي شي. دوی باید ماستر پلان پلی کړي او ولس ورته غاړه کېږدي. ده وویل چې د یو ادارې په دې خوشاله ده چې د ښاري فرهنګ د دود ځواکمنېدو لپاره ولس په خپلو پیسو او امکاناتو په ګردیز ښار کې 40,000 متره پیاده روونه پخوي او مزایک پرې لګوي.
او دې سره پاینده کې هم من تقریبا پاینده هفته کې دی او 3 میلیون افغانۍ په اساس باندې نورې پروژې هم افتتاح کړو. د ښاروالۍ نه تر څو ګورو کوو چې ښاریانو ته هغه اسانتیاوې هغه سهولتونه مهیا.
نوموړي د دې پروژې د پرانیستې پر مهال دا وویل چې د دې پروژې سره به د ښار ښکلا تر دې زیات او پاکوالی به مراعت شي. د پروژې د پرانیستې پر مهال د ګردیز نوي ښاروال سید احمد ساپی وویل چې دغه 40,000 متره پخیدونکي پیاده روونه د ګردیز ښاریانو په لګښت او د دوی په هڅونه جوړیږي.
پکتیا د ښاروالۍ په ابتکار او د خپل د دکاندارانو په مرسته باندې تقریبا نن د 40,000 متر مربع پیاده روونو د مذاکره چارې د جناب والي صاحب په لاسونو باندې او د نور مشرانو په لاسونو باندې پیل شول، او ان شاء الله چې د دې نه وروسته به هم دا په یو نیم میاشت کې د دې کار تکمیلیږي.
نوموړي زیاته کړه دوی په خپل هم د ښار د ښکلا او پاکونې لپاره کار پیل کړی دی. د ګردیز مرکزي څلور لارې رغول، د ویالو پاکول، د ښار صفایي دای په لومړیتوبونو کې دي او ښار یې پاک کړی هم دی. دا پروژه په داسې مال پرانستل کیږي چې د ګردیز ښاریان هر وخت په ښار کې د شته چټلیو څخه سر ټکوي او وایي چې که چیرته د ښار پاکوالي ته منظم پلان جوړ نه شي په ژمي کې به بیا له ډیرو ستونزو او چټلیو سره مخ شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګګلا ازادې راډیو نه اوري. آیا خبر یاست چې سکل په ټوله نړۍ کې کومه سندره تر ټولو زیاته خرڅه شوې؟ که د موسیقۍ مینوالې نو ښایي دا پوښتنه ستاسې لپاره هم په زړه پورې وي. زما همکارې فرشتې جلالزی د برتانیې چاپ ګارډن ورځپاڼه کتلې او په دې اړه معلومات دراوړئ.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
هلو هغه سندره ده چې سږکال تر ټولو زیاته پلورل شوې او پر انټرنیټ ډیرو خلکو کتلې ده، شریکه کړې ده او پر انټرنیټ بیا بیا خپره شوې ده. د هلو سندره پر یوټیوب خپره ده. د نړۍ پیژندل شوې سندرغاړي ادیل د موسیقۍ په نړۍ کې سږکال یو نوی ریکارډ ټینګ کړ او دغه نوې سندره یې چې هلو نومیږي په یوه تازه البوم کې چې د 15 په نوم خپور شوی دی راغلې ده. د دغه البوم نورې سندرې لا نه دي خپرې شوې دي. د هلو سندره تر خپرېدو وروسته په یوه اونۍ کې 333,000 وارې وپلورل سوه. دا ویډیو په یوه اونۍ کې 1,28,000,000 وارې پر انټرنیټ خپره سوه او په یوه اونۍ کې تر 103,500,000 زیاتو خلکو وکتله. عدل په تیرو دریو کلونو کې نوې سندره نه وویلې، خو هلو سندره یې د دغه نوي البوم یوه برخه ده.
It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry.
هلو د 15 البوم هغه سندره ده چې په 2015 میلادي کال کې په ټولو نړۍ کې ډیره زیاته خپره شوې ده. د 28 کلنې ځواني عادل د سندرو نوی البوم به چې لږ تر لږه 3 کاله ځنډ څخه وروسته خپروي د نومبر په 15 پر انټرنیټ او نورو مارکیټونو خپور سي. دغه البوم په پایل کې یوازې خلک پر آیټیونز اخیستلای سي، خو وروسته وروسته شایي پر یوټیوب آزاد خپور سي او ټول خلک وکولای سي چې په وړیا ډول یې وګوري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاست په ډګر کې یو شمېر کسان شته چې غواړي د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. د افغانستان ولسی جرګه په غور ولایت کې د غیر مسلو وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځوانې نجلۍ سنګسرول په کلکو ټکو غندي او د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د مځکې د غصب خلاف اقدامات پیل کړي دي. دوی په دې لړ کې د ولسی جرګې د یو استازي اکبر ستانکزي یادونه هم کړې، خو نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه